دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خانم پام کړئ د سات خبرونو ته طالبان وایي چې په قطر کې د هغو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د پاکستان د بارنو چارو وزارت په بلنه د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی دی. ملا برادر چې د طالبانو مرستیال مشر هم دی په داسې حال کې د پاکستان ته په سفر تللی چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان لخوا په هغه او یو شمېر نورو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو د لګېدو خبر هم په مطبوعاتو کې خپور شوی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین په ټویټر باندې یو بیان خپور کړی دی او په هغه کې ویلي دی چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت به د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په وروستیو جریاناتو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ولسي تګ او راتګ او تجارت د اسانتیاو برابرولو او نورو اړوندو موضوعاتو په هکله خبرې وکړي. د پاکستان د حکومت لاړخه د طالب مشرانو د دې سفر په تړاو مطبوعاتو ته سندې ویل سوي. خو د پاکستان حکومت رسنیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د امریکا ژغ د ډیور رادیو د راپور له مخې رسنیو ویلي چې پاکستان د افغان طالب مشرانو په ګډون یو شمېر توندلارو باندې مالی بندیزونه لګولي دي او په دې کې د ملا عبدالغنی برادر نوم هم شامل دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د شنبې په ورځ د یو بیان په جاری کولو سره وویل چې دا بندیزونه کومه نوې خبر نه ده او د ملګرو ملتونو لخوا په 2015 کال کې لګول شوی وو او پاکستان هم عملی کوي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه پرون د یکشنبې په ورځ د عراق له تاجی پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. تاجی پوځي اډه د بغداد په شمال کې په 40 کیلومتره کې ده چې په وروستیو میاشتو کې د ایران پلو ملیشو لخوا په دې اډې پر میشتو امریکایي او ایتلافي ځواکونو باندې پرله پسې توګه راکټي بریدونه شوي دي. نړیوالو ایتلافي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ایتلافي ځواکونو د پوځیانو دغه حرکت د عراق د حکومت سره په همغږي د پراخ پلان یو برخه ده. اعلامیه زیاتوي چې د تاجی اډه کې په خوا د ایتلافي ځواکونو شاوخوا 2000 پوځیان دیره وو چې اکثره په روان دوبي کې له دې ځایه وتلي دي او پاتې یو شمېر پوځیان به په څو راتلونکو ورځو کې په بشپړه توګه له دې اډې څخه ووځي. ایتلافي ځواکونو دا هم ویل دي چې دا د عراق د پوځ پورې مربوط اډه ده او بیرته عراقي لور ته سپارل کیږي. امریکایي او ایتلافي ځواکونه لاغه څو ورځې وروسته له دغه اډې څخه وځي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عراق نه د پاتې امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپله ژمنه بیا بیا تکرار کړي. د امریکا د جمهور غوښتونکي ګوند ملي کنوینسن نن د دوشنبې په ورځ د امریکا د شمالي کارولینا ایالت په شارلټ ښار کې شروع کیږي او د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ګوند لخوا د جمهور ډونالډ ټرمپ د رسمي نمایندو مراسم به پکې ترسره شي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د امریکا له بیلابیلو ایالتونو او سیمو څخه د جمهور غوښتونکي ګوند 306 دیرش استازي ګډون کوي. خایي ولسمشر هم په خپل په مراسمو کې را څرګند شي. ژوندۍ مراسم بعد د دوشنبه په ورځ په شارلټ کې پای ته ورسیږي خو کنوانسیون به په مجازي ډول تر پنځشنبه پورې دوام وکړي او ولسمشر ترامپ به د پنځشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې چې همدغه 306 دیرش استازي هم وربلل شوي د ګوند د کاندیدی د منلو وینا وکړي. ملي نظر پښتنه کوي چې جو بایدن د ولسمشر نه 9 پوینټه مخکې دی خو ولسمشر ترامپ بیا په جمهور غوښتونکو کې محبوبیت لري. په امریکایانو کې د هغه د محبوبیت کچه 2.5% ده چې د تیر کال په پرتله 1 پوینټ زیات شوی دی.
د مالیه پوځي مقاماتو چې تیرونه قدرت نیولې غواړي چې د پوځ په مشرۍ یو انتقالي حکومت د راتلونکو درو کلونو لپاره جوړ کړي. د لویدیځ افریقا په هیئت کې شامل یوې منبی اژانس فرانس پرس ته د یکشنبې په ورځ ویلي چې پوځیان په دې کانسي ودی چې لری کړل سوی جمهور رئیس ابراهیم بابوکر کېتا خوشی کړي. دغه منبی چې نه غوښتل نومې واخیستل سي اژانس فرانس پرس ته ویلي چې په دغه حکومت کې به زیاتره پوځیان شامل وي. دغه منبی ویل دي چې پوځیان دې ته هم راضي سي ودی چې د جمهور رئیس په ګډون نور سیاسي مشران چې د سه شنبې د کودتا وروسته نیولي وو خوشی کړي او دغه راز دا هم کولای شي چې د علاج لپاره د یوه نه بهر سفر وکړي. په مالیه کې دا په تیرو اتو کلونو کې دوهمه پوځي کودتا ده. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې جیادي ډلو د دغه هیواد په شمول ګاونډي هیوادونو نایجیر او د برکینا فاسو ثبات هم د خطر سره مخ کړی دي. ایران ویلي چې د دې کال په پیل کې د اوکرین مسافر وړونکي الوتکه په غلطۍ سره په دوو توغندیو وشتلې وه. ایران د دې پیښې وروسته د الوتکې تور باکس د جولای په میاشت کې فرانسې ته د نورو څېړنو دپاره استولی وو. د څېړنو وروسته د ایران د هوایي چلند چارواکو په دې اړه نور تفصیلات وړاندې کړي دي. د ایران په وینا دوهمه توغندۍ چې تر دې مهاله د الوتکې سپرلی ژوندي وو د لومړۍ توغندۍ 15 ثانیه وروسته لګیدلی ده. د دې پیښې په وخت په سیمه کې د ایران او د امریکا ترمنځ جنجال اوج ته رسیدلی و او د ایران امنیتي او دفاعي ځواکونه تیارسی فعال کې وو. د امریکا ځواکونو د بغداد په ویډګر کې د ډرون په یو برید کې د ایران د القدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی وژلی و چې له هغه وروسته ایران په عراق کې د امریکا پوځي مرکزونه په نښه کړي وو. ایران ویلي چې د جنوري په میاشت کې د اوکراین ملکي الوتکه په تصادفي ډول وشتلې ده. د جنوري د میاشتې په اتمه نیټه د ایران هوایي دفاعي ځواکونو یا د اوکراین الوتکه ووشتله او ټول 160 هوایي مسافر پکې ووژل شول. د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان ویلي چې د تورې بحیرې په شمالي سیمه کې سیلابونو 15 کسان وژلي دي او 11 ترې تم دي. ښاغلی اردوغان د یک شنبې پر ورځ وویل چې سیلابونو د ګراسون په ولایت کې راغلي دي. په مطبوعاتو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې سیلابونه دومره قوي وو چې غټ ډبرې او موټرې په سړکونو کې لزانه سره وړل. په دغه سیلابونو کې 12 تنه ژوبل سوي هم دي او د کورونا وبا چې شاوخوا ته میاست کیږي په ټول نړۍ کې خبره سوي دا 200,000 نه زیات کسان مړ کړي دي. د غرکام د رویټرز خبري اژانس راټول کړي دي. په راپور کې ویل سوي دي چې واځي په دې تیرو دوه اونیو کې په هرو 40 ساعتونو کې 15,900 کسان د کرونا وبا مړ کړي دي. مانه دا چې په هر یو سات کې 640 سلويشت او په هرو 15 ثانیو کې لشتلجه یو کس دی وبا مړ کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ ته واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. د خبرونې په دې برخه کې درته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او تبصری او مرکه وړاندې کوو. د دې خبرونې لومړی راپور:
افغان حکومت د پاکستان او افغانستان درمن د درېمې ترانزیتي لارې په توګه د غلام خان بندر پرانستل کېدو خبر ورکړی. افغان چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر پرانستل د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم ګام بلی. په عین حال کې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د تورخم په دروازې د بیروبار د کمول لپاره له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي چارې د غلام خان لارې ترسره شي. اموکې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ ته:
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورن پر کرخې د غلام خان په سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازه پرانستل شوې ده. د دغه وزارت وایاند ګران هیواد د یک شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی ویډیوي کلپ کې ویلي چې دغه دروازې پرانستل به د دواړو هیوادونو او د سیمې د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي.
د دې دروازې په خلاصېدو سره به د سیمې تجارت د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ډېره ښه وده کوي او د دې سیمو د اوسیدونکو لپاره یو مهم لاسته راوړنه ده. د دوی د اموالو د تجارت په لار کې
ښاغلی هیواد د غراز د سپین بولدک چمن دروازې د بیرته پرانستل کېدو خبر هم ورکړ او ویل چې له 13 ورځې راهیسې شاوخوا 30,000 مسافر او زیات شمیر سوداګریزو لاریو په دغه دروازې تګ راتګ کړی دی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استاذي محمد صادق په خپل ټوئیټر کې ویلي چې د تورخم پر دروازې د موټرو د بیروبار د کمولو لپاره به له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي چارې د خرلاچی، انګورړې او غلام خان لارې تر سره شي. خاغلی صادق د غراز ویلي چې د سپین بولدک او چمن دروازه هم 13 ورځ د تګ راتک پر مخ پرانستل شوی او همداشان د کراچۍ په بندر کې د سوداګرو د شکایتونو د سیړلو لپاره د پاکستان د پارلمان یو پلاوی نن سیمه ته تللی دی. افغان سوداګر هم د تورخم او سپین بولدک چمن پر دروازو باندې د موټرو د زیات بیروبار په اړه شکایت کوي او وایي چې د غلام خان د دروازې په پرانستلو سره به یوازې له پاکستان څخه د وارداتو په بهیر کې تر 40% خواله راشي. د افغانستان د تازه میوو او سبو د صادرونکو ټولنې مشر نجابت حیدری امریکا غږ ته وویل: زموږ پر صادراتو باندې دومره اغیزه نه لري ځکه چې د غلارې ته د پاکستان حکومت دومره ارزښت نه ورکوي او زموږ صادراتو ته اجازه نه ورکوي. واردات کیږي خو په صادراتو کې ډېرې ستونزې دي. ایلاک 2-3 موټر ته د غلام خان پر لار اجازه ورکړل شي. زموږ لپاره سپین بولدک او تورخم ډیر ګټور دي چې په خواشینۍ سره په دغه لارې هم بیروبار ډیر زیات دی. ښاغلی حیدری همداشان زیاته کړه چې د تورخم په ګمرک کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لوړ تناش تله خرابه شوې چې له امله یې په دغه دروازې د افغانستان په صادراتو او وارداتو کې خنډ رامنځته شوی دی. واته ورځې کېږي چې زموږ دولت یوه تله نشي جوړولی. زموږ ټول سوداګر زیانمن شوي او لا پسې زیانمن کېږي. د دې زیان زموږ بزګرانو ته هم رسیږي. نو له تاسو مو غوښتنه ده چې زموږ غږ اړوندو چارواکو ته ورسوئ چې دا ډیره لویه ستونزه ده او باید حل یې کړي. لا تورخم او سپین بولدک چمن وروسته غلام خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک او سوداګرۍ درېمه رسمي لاره ده چې د خوست ولایت له شمالي وزیرستان سره نښلوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اورئ. افغانستان کې د خونځیو د پرانستلو په دویمه ورځ د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر ښاغلي عثماني خبرداري ورکړې چې د خونځیو بیرته پرانستل په دغه هیواد کې د کورونا د وبا له منځه تللو په معنا نه ده. ښاغلي عثماني له کورنیو غوښتي چې دغه وزارت سره یو ځای شي او نږدې په خونځیو کې د زده کړو بهیر وساري.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني په افغانستان کې د شاوخوا 15 میاشتو ځنډ وروسته د خونځیو د بیرته پرانیستلو په دوهمه ورځ نن یک شنبه د کابل په خیرخانه مینه کې د غلام حیدر خان د هلکانو په لیسه کې د زده کړو د بهیر څخه د سارنې پر مهال وویل چې د خونځیو بیرته پرانیستل په افغانستان کې د کورونا د وبا له منځه تللو په معنا نه دي.
یو څه چې باید په یاد ولرو، د خونځیو بیرته پیلېدل د کورونا د پای ته رسیدو په مفهوم نه دي. موږ هغه روغتیایي مراقبه تونو ته چې د پهنتونونو او خوانځیو د بیرته پرانیستلو په کړنلاره کې منعکس شوی هغه په جدي ډول مراعات کړو.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست له ښوونکو او زده کوونکو په کلکه وغوښتل چې په ټولګیو کې دي، د زده کړو پر مهال او د خوانځیو بهر دي ماسکونه وکاري، ټولنیز واټن دي وساتي او هم دي په پرله پسې ډول خپل لاسونه پر صابون پریمینځي.
ما دست نمیدیم، ما بغل کشی نمیکنیم، ما فاصله را مراعات میکنیم.
مو ماسک استعمالو، یو بل ته لاسونه نه ورکو، غاړه وته نه کو او ټولنیز واټن ساتو.
د تیز مری میاشتې په لومړیو کې افغان حکومت د خصوصي خونځیو د ټولو ټولګیو او د دولتي خونځیو د 12 او 12 ټولګیو د بیرته پرانیستلو پریکړه کړې وه، چې دغه پریکړې پر اساس د سمبولې په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې خونځي بیرته پرانیستل شو. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وویل چې د خونځیو پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو پریکړه وروسته لاغې وکړه، چې دغه وزارت لخوا د یوې سروې موندلو دا وښوده چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو د کورونا د وایرس ناروغي تېره کړې او د دغې وبا پر وړاندې د خلکو ترمنځ په ډله ییز ډول نسبي معافیت رامنځته شوی دی. د کابل ښار د پوهنې رئیس احمد زمیر ګوارا د ښوونځیو د پرانیستلو په مناسبت د غلام حیدر خان د هلکانو په لیسه کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په ټولو ښوونځیو کې به د عامې روغتیا وزارت لخوا ترتیب شوي روغتیایي کړنلار د څارنې ټیمونو لخوا له نږدې وڅارل شي.
البته از دې روز به طرف ما در رسانه ها و...
البته له تېرې ورځې را په دې خوا مو په رسنیو کې شکایتونه هم لرل چې کورنۍ او زده کوونکي په بازار کې د ماسک بای ته په کتنې نشي کولای چې هغوی ماسکونه واخلي. خو موږ دا سپارښتنه او نصیحت کوو چې محترمې کورنۍ کولای شي ماسک په خپلو کورونو کې د هغو امکاناتو له مخې چې لري یې جوړې کړي، تر څو دوی خپله د خپلو ماشومانو او ټولنې روغتیا خوندی کړي.
د کابل ښار د پوهنې رئیس په ښوونځیو کې پر صابون د لاسونو د مینځلو د امکاناتو د برابرولو ژمنه وکړه. ویل شي د ښوونځیو شوراګانې به په دې برخه کې د ښوونځیو د ادارو سره د نږدې کار وکړي. د پوهنې وزارت وایي دا چې په دولتي ښوونځیو کې یوازې په 2 ټولګیو کې او په خصوصي ښوونځیو کې په 2 ټولګیو کې زده کړې پیل شوي، علت یې دا دی چې د خصوصي ښوونځیو پرتله د دولتي ښوونځیو شمېر زیات دی او په دولتي ښوونځیو کې د خصوصي ښوونځیو پرتله د زده کوونکو شمېر هم ډېر دی، چې له امله یې په دولتي ښوونځیو خونځو کې د ټولنیز واټن شرط نشي عملی کیدلی. په افغانستان کې د نیوی کال په پیل کې د خونځو د پرانیستلو وړاندې د کورونا وبا خبره شوه چې دغه وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت د کال له پیل څخه د خونځو د نه پرانیستلو پریکړه وکړه. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي او اوس مهال په دغه هیواد کې د ټولو مشکوکو مینشوو پیښو مثبتې پیلې د 15% ترمنځ دي. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په نه ولایتونو کې د کورونا د وایرس شپږ څلوېښت نوې مثبتې پیښې ثبت کړي چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر یو کم 8 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو د پیل څخه د یکشنبې تر ورځې پر دغې ناروغۍ 1,308 تنه مړه شوي او 23,211 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اوري. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي چې هوایي شرکتونه له څو کلونو راهیسې خپل مالیات نه ورکوي او قرضدار دي، او که په راتلونکو دریو میاشتو کې خپل پور نه ورنکړل نو فعالیت به وځنډول شي. په دې اړه خبریاله
آریانا صافی کامیر او افق شرق هغه هوایی شرکتونه دي چې د افغانستان له دولته پوره وړي دي. د ملکی هوایی چلند ادارې مشر قاسم او فیزاده امریکا غږ ته وویل چې دغه شرکتونه له افغان دولته $10 میلیونه پوره وړي دي چې په لوی څارنوالۍ کې د دولت د پورونو د ورکړې کمیټې پریکړه وکړه چې یاد شرکتونه باید خپل پورونه په دریو میاشتو کې ورکړي.
در میعاد تعیین شده از سوی
که شرکتونه و نشی کوله په ټاکلي وخت خپل پورونه تصفیه کړي، ټول هغه مقررات به استفاده کوچی د افغانستان په ملکی هوایی چلن کې ځای لري، حتی امکان لري چې پروازونه مزندو.
خاغلی و فیزاده ویل چې د افغانستان کابینېتا د هوایی شرکتونو د ملاتړ په اړه یو تر هوړاند شوې ده چې د کابینې له خوا نارځول شوې او نه هم تایید شوې ده. هغه ویل چې د دغه طرحې له مخې به هغو هوایی شرکتونو ته چې د دولت پوره وړي دي له بانکونو څخه د پور اخیستلو زمینه برابره شي تر څو په اوږدمهاله توګه وشي کولی دولت ته خپل پورونه ورکړي. یو شمېر هوایي شرکتونه وایي چې په دې اړه به خپله پریکړه وروسته اعلانوي. په همدې حال کې د روغتیا د څار بنسټ یو غړي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل چې د دغه وضعیت دلیل د ملکي هوایي چلند ادارې ټیټ ظرفیت دی.
ملکی هوایی چلن اداره خپلواک نه ده او لازم نظارتي ظرفیت نه لري. هوایی شرکتونه له دغه وضعیت ناوړه ګټه اخلي او خپل مالیات په خپل وخت دولت ته نسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي روان زیږدیز کال د کورونا وایرس ته خپرېدو او په هوایی چلن د بندیزونو له امله $30 میلیونه تاوان کړی دی. د دغه ادارې مشر وایي چې په دغو زیانونو کې د افغانستان دوه هوایی کامیر او آریانا افغان هوایی شرکتونو نږدې $3 میلیونه تاوان کړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اورئ. د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال په داسې حال کې د شپې لخوا په امنیتي کمربندونو ګرځي چې تېر ورځ د دغه ولایت یو شمېر ځوانانو په سیمه ییزه دولتي اداره نیوکه وکړه چې کندوز د امنیت لپاره مقامات هیڅ حاصل نه کوي. خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ لري.
له تیرو دوه اونیو را په دې خوا د کندوز امنیتي اوضاع خلک اندېښمن کړي دي او له تیرو څلورو ورځو را په دې خوا د دغه ښار شاوخوا سیمو کې جګړې دوام درلوده. د کندوز د ناامنیو په خاطر د دغه ښار په لسګونو ځوانانو اعتراضي غونډه وکړه او د ښار په کوڅو کې وګرځېدل. دوی نیوکه کوله چې د کندوز د پښتنې څوک نشته او ویلې چې ورځ تر بلې د دغه ښار امنیت مخ پر خرابېدو دی. د کندوز دغو معترضو ځوانانو دا هم ویل چې وسلوال طالبان د ښار په څنډو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، خو امنیتي ارګانونه د ښار په څنډو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره اقدام نه کوي. له دغه اعتراضي غونډې وروسته تیره شپه د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ګرځېدلی دی. هغه وایي چې د قندوز د امنیت کولو لپاره هڅه کوي او خلکو ته پیغام ورکوي چې دوی باید اندېښمن نشي.
د ښار ټول کمربندونه مې نږدې نیول ده، وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې ده. خپل ولس ته خپل خلکو ته اطمینان ورکوم چې ډول ستونزه نشته. قندوز پرمختګ کوي، هم په امنیتي برخه کې هم په انکشافي برخه کې. ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هیڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کیږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و پخپله مې د نږدې نیول ده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم، مخصوصا سربازانو، ساتلمنانو، ټولو نشاباسي یم. د زړه له تاله مننه کوم. په ډېر ځیرکتیا او هوښیارتیا د خپل ښار د خپل ولس نه دفاع کوي او دې سنګر کې پراته دي. قندوز به سولې او امن ته داخليږي او موږ شروع کړی ده. انشاءالله تاسو مطمئن اوسئ په ټولو برخو کې به بنیادي بدلونونه او تغیرات راځي.
د قندوز والي وایي چې دوی د دغه ولایت د امنیت او پرمختګ لپاره هڅه کوي او په نږدې ورځو کې به ټولې چارې ښې شي. د قندوز والی په داسې حال کې د شپې له خوا پر امنیتي کمربندونو ګرځي چې تیر ورځ د خان آباد قندوز ترمنځ پر غزیدلې لوی لار د ملي اردو څلور بیزونه د طالبانو له خوا سقوط شول. پر دغه لار وسلوالو طالبانو تلاشي کول او له لویو موټرو به یې باج اخیسته، خو له تیرو دوه اونیو راهیسې دغه لار اوس هم د مسافرو د تګ راتګ لپاره بنده ده. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اورئ. د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې به سبا د پولیو واکسینونو کمپاین پیل شي چې شاوخوا 3 میلیونه هغه ماشومان به 2 څاڅکي واکسین واخلي چې لا 15 کلنۍ ته نه دي رسیدلي. دا کمپاین له شپږ میاشتې ځنډ وروسته پیلېږي. نور تفصیل ذبیح الله غازی راکوي.
له اوږده ځنډ وروسته به سبا په 8 ولایتونو کې د پولیو واکسینو کمپاین پیلېږي، هلته چې د فلج واقعاتو خطر زیات دی. په کمپین کې له 3 میلیونه ډیر هغه ماشومان واکسین کیږي چې لا 15 کلنۍ ته نه رسیدلي.
د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند ملي کنونسن نن د دوشنبه په ورځ د امریکا د شمالي کارولینا ایالت په شارلټ ښار کې شروع کیږي او د جمهور رئیس په ټاکنو کې د ګوند لخوا د جمهور ډونالډ ټرمپ رسمي نمایندل وپکشي تر سره شي. د کورونا وایرس لامل د جمهور غوښتونکو ګوند کنونسن به هم نیمایي په ژوندۍ بڼه او نیمایي په مجازي توګه ترسره سي. د خبر تفصيل په دې رپورت کې اورو. شرلني اوستروف په ډېر احتیاط له کور څخه وځي. لاغه وخت چې وبا خبر سوي دا اول ځل دی چې خپل ایالت څخه راوتلی ده. اوستروف ته هوایي ایالت څخه د جمهور غوښتونکو ګوند استازي ده. هوایي اکثریت د ډیموکرات ګوند ایالت دی او د کورونا وایرس له وجې پکې ډېر بندیزونه وځي سوي دي. هغه وویل
Our economy is decimated. We have zero tourists coming.
زمونږ اقتصاد تباه شو. هیڅ سیلانی نه راځي، رستورانونه بندې او خلک وایي دای د حل لار نه ده او دوام به ونه کړی.
د یو جمهور غوښتونکو لپاره په اوریګن ایالت کې ژوند کول اسانه نه دی. د دې لیبرال ایالت په مرکز پورتلند کې د درو میاسو لپاره د تور پوستان ژوند ارزښت لري مظاهره وسوي. بل کروير وای ورسمشر خپل وسه وکړه چې دغه مظاهره پای ته ورسوي.
کله چې هغه په پورتلند کې د پاتسون د آرام کولو او خاموشه کولو لپاره د فدرالي او ملي منابعو د مرستې وړاندیز وکړ، ښاروال والی دواړو یې خبرو ته پام ونه کړ. د هغوی دغه کار له جمهوریت غوښتونکو پرته حتی د نورو خلکو هم خوښ نه شو.
د کنساس ایالت استازي مایک کوکلمن وای هغه د ډیموکراټانو کنوینسن ته غوږ ونیوه، خو هیڅ کومه نوې خبره یې پکې وانه وريده.
ما کنوانسیون ولید او ډیر څه چې بایدن وویل هغه پر ولسمشر باندې بریدونه وو. هغه هیڅ ونه ویل چې که ولسمشر انتخاب شي حکومت به څنګه وي.
جو بایدن د کالیفورنیا سناتورا کاملا هریس د خپلې مرستيالي په توګه ټاکلی ده. د یو ستر ګوند په ټیکټ کې لومړی تور پوستي او هندي ولسم امریکایي ده. ډیموکرات ګوند داسې تمه لري چې هغه به د شوزو رائے ځان ته راجلب کړي. خوستروف چې دوی پیغلی لونی لري وای د کاملا هریس
په ورتیا شک لري.
زه نژادي سیاست نه کوم، زه په خپل د مهاجر مور او پلار لور یم. په پاوس کې میدان د تر سره کړی دا او غیر سپین پوسی خزایم درایور کول لپاره د کاندي دغه مشخصات یو هم مهم نه دي.
د جمهور غشتونکو د غونډې ځای ته نږدې دیموکراتان هڅه کوي چې د خلکو نظریه بدل کړي، خو د میشل هنول نظر بدل نسو. غیول
پر مای اثر نه کړ، بالکل نه. د ولسمشر ټرمپ ملاتړ یم، مای له 2014 کال نه ملاتړ کړی. زه باور لرم چې هغه دقیق داسې کس دی چې موږ پرمختګ کولی شو. هیڅ امکان نه لري چې زه به د هغه پر ځای د جو بایدن ملاتړ وکړم.
په شمالي کیرولانا ایالت کې د کنوینسن د تالار شاوخوا کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڑا مراسمو کې د هر ایالت په سر یوازې د شپږو استادو د ګډون اجازه ورکړل سوي ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بلاروس د اوږدې مودې جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا چې د 1904 نیم کال نه را په دې خوا د هیواد دغه لوړ مخه نیولې ده. به هم د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې د اګست میاشت په 9 وشلو د بل مطلق بری ادا کوي. د بلاروس په سلګونو زرو اتبا و د ادا چې وای د 8% پر او سره بری په نصیب شوې ده. رات کړه ډېرې لارو کوڅو ته راووتل چې احتجاج وکړي او وای دغه نتیجې غلطې وي. حکومتي قواوو په چټکه او بې رحمه توګه احتجاج کوونکو ته عکس العمل وښوده. په وښلو بندي کولو د احتجاج کوونکو خبر اعلان او د مخالف ګوند په زرګونو غړي بندیان کړ. لږ تر لږه 4 احتجاج کوونکي وژل شوي. د انتخاباتو نه وروسته د مخکښې کاندید سویت لانا تسیکا نوسکایا په شمول د بلاروس دوه مخالف مشران د هیواد نه وتښتېدل. وروسته له هغې چې د دې څښتن یو سیاسي بلاګر بندې کړه شو او د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې نه منې کړه شو. د بلاروس په ډېرو ښارونو کې احتجاجونه روان دي. څه باندې 100,000 احتجاج کوونکو د اګست میاشتې په 14 نیټه په مینس کې احتجاج وکړ او دا په بلاروس کې یو بې ساره احتجاج. یو شمېر احتجاج کوونکي د ښځو د سوله ییزې مبارزې یوه برخه ده چې لارو کوڅو ته راووتلې، د زاپلو په ضد احتجاج کوه او د خپلو خپلوانو د خوشي کولو غوښتنه یې کوله چې پولیسو بندن کړي وو. هغه خوځو چې سپین کالی اغوستي وو او د اکثرو سره ګلونه وو چې تیر هفته په مینس کې راښکاره شوې، مګر دې ته ورته احتجاجونه په آلمان، پولینډ، بلجیم، یوکراین او روسیه کې هم وشول. دا د بلاروس د خلکو له عکس العمل نه څرګنده ده چې دوی د داسې څه لپاره مشتاق دي چې الکساندر لوکا شنکا په 2.5 لسیزو کې چې دی په قدرت کې وو دوی نشو زغملی. بین المللي ټولنې د بلاروس د خلکو غوښتنه اورېدلې ده او د دوی سره په ډیموکراتیکو لوی ارزوګانو کې ولاړ دي. امریکا او هم دغه راز اروپایي مشرانو په بلاروس کې د انتخاباتو په کېدو باندې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او څرګندوي دغه انتخابات نه آزاد او نه عادلانه وو. همدغه راز حکومت د پرلپسې احتجاجونو په مقابل کې د تاوتریخوالي نه ډک عکس العمل وښوده. خبر اعلان یې هدف ګرځولو، د بندیانو په خلاف یې سخت ناوړه چلند کړی وو او انټرنیټ یې غیر فعال کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پولینډ ته د خپل تازه سفر په وخت کې وویل عام هدف دا دی چې د بلاروس د خلکو ملاتړ وشي چې خپل حاکمیت او خپل ازادي لاسته راوړي او هغه څه جوړ کړي چې تاسې ویني په دغو احتجاجونو کې واقع کیږي. دغه خلک داسې ساده شیان غواړي چې هر یو انسان غواړي چې د خپل قانون لپاره د خپل حکومت د ماهیت لپاره د مظاهره کولو حق ولري. او ځکه نو موږ د بلاروس د مشرتابنه غواړو چې حلقه داسې پراخ کړي چې د مدني ټولنې سره په داسې طریقه بوخشي چې داسې مرکزی تفاهم منعکس کړي چې د بلاروس خلک یې غوښتنه کوي. ترنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورئ.
تاسو زمونږ خبرونه د امریکا غشنا رادیو نه اوریدل. هم دې سره زمونږ نیم ساعت خبرونه پای ته رسیدي. تر بل خبرونه د اجازه غواړم. الله من خادم ابا.